السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو پر روانه نیم ساعته خبری مجله کې به مو له مهمو خبر کړم لومړی لند خبرونه د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ومنله چې د طالبان له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي د دې وزارت وایندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډیرو جزئیات ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي خو هغه زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قوله په افغانستان کې پټن ځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دی د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایندې دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغیزمن او معلا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقداماتو ثابتې پایلې وګوري دا په داسې حال کې چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړه چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلې وي سخت ځواب ورکړي د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د وی پخوانی خبريالې حسنا سادات وژنه تایید کړي خو وايي چې د جزئیات په اړه یې څېړنې روانې دي پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې کارکونکو ویل چې نوموړي ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی دی په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانې وایان خالد زدران بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړي چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه راپریوتې ده خو د ټولنیزو شبکو ګونګوسې ناسمې وبللې او لیکلي دي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړي او مېړه یې دواړه د نشي په حالت کې زدران خبره ده پیښې په تړاو یو مشکوک کا سامنے ول شوې چې پلټنې روانې دي تر اوسه د حسنا سادات کورنۍ په دې اړه نور تازه جزئیات نه دي ورکړي په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ناګاهو کا سره کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار خپلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي خلوی عبدالی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړل په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیس هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ښودلې ده د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دي د سازمان چې مرکزی پنارو کې د پرونو ویل صابر مطلق 1978 کال لسیزی رئیسی د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو د سازمان په بیان کې راغلی چې 25 کلن مطلق د اسلامي رژیم له مخالف ډلې مجاهدین خلق سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د 4 کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه د 5 شنبه پورس د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وزړول شو د ایران د بشری حقوقو د سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د تیر یو لس میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 200 کسان اعدام شوي چې د پخوا پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لزګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 22 تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډاوه ګومان کېږي چې دا ماشومان به د ټوخل دی یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړ شوي وي د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکیل وي او پیژندل شي په 2022 کال کې د ټوخل یو ډول شربت چې د ماروین بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی وو په ازبکستان کې 15 ماشومان ووژل چې د خبر ټول منځنۍ اسیا ته ټکان ورکړ هندي شرکت هغه مهال ویلي چې د شربت تولید درولې ده او په دې اړه څېړنې کوي سلام په خیر درنو اوریدونکو نن شنبه د لیندې یو لسمه او د دسمبر 2 نیټه په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی برید تغبرګونونه اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي سره دې چې د کونړ په ډیره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نختر پاکستان ته قاچاق شوي خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچه ناغي اخی دي
تو بوټه وې دا چړې کې نه ستري هغه یو مال یا 5000 روپۍ په قومي شکل هم نه خپل شکل هم
او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان لپاره تر رسیدو سره سم اسرائیلی جنگي الوتکو پرون په غزه کې لزګونه اهداف په نښه کړل دي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې اوسل بیا پر اهل تشیع وګړو بریدونو خبرګون را پارولې دي د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د هرات په جبريل خرګوټ کې پرونی برید کې د دوه شیالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي شیالمان وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیا دینی عالمان پر نخ کېږي جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د هرات ښار په شیمهشته سیمه جبرائیل ښارګوټي کې پرون شپه کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پرناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژنده وسلوال بللی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل ښارګوټي د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اورته لمن وهل دي. دا همغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل ښارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقي او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2022 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څنګ پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په تیره په شیعګانو حمله کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروا وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوې دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولي دي، او ادعا کوي چې دا ډلې له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دي کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان ویتنس په نوم په بریټانیا کې میشته حقوقي دلوي د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې لسلور سو زیات کسان په دورو وهل دي. د ډلې د وی کله نشرای سزا په نوم یو راپور کې لیکلي، دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو او یا صادر شوی حکومتونو پر بنسټ پناري نه وو خوځو باندې عملی شوې. د حقوقي چارو او بشري حقوقي او شمیر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقوقو نقض غنی او ادا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توپ تضمین کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان ویتنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي دلوي چې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې 412 کسان په درو وهلي دي. د ډلې د پنځمې په ورځ د یو کلنې شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ، او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شویو حکومتونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوې ده. د غشان ویل شوی چې افغان ویتنس د ارقام د 2022 کال د اکتوبر له شپږم څخه د 2023 کال د اکتوبر تر شپږم پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویتنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړي، او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي، او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یاد عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډېر کم دي. د افغان ویټنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2022 کال په ډسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تله د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص سنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هر وسیله چې دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندان باید بر یک محکمې آزاد،
خاریان باید یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومتونو عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویټنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو څلور ویش ساته زموږ پر وای پانه هم واوري. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. په غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي چې تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه شي، لري نه ده چې په نشې توکو روغدي شي. دوی وایي دا د حکومتونو واړوندې ادارو مسولیت دی چې پیغلو ځوانانو ته تعلیم تر څنګ د کار زمينه هم برابر کړي. دوی له قوله هر کال لږونه زر ځوانان له پوهنتونونو فارغي خودنه پاملرنې له امله ډېر شمېر یې بې دندو ګرځي. دا وختونه په تاسو حال کې چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوکه چې په دولتي ادارو کې یوازې خپلو اړوند کسانو ته لومړیتوب ورکړی او تر ډېره یې د مسلک پر ځای د خپلې ډلې کسان ګمارلي.
فخرالدین کلن وړاندې لومړی په سیګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدی سو. دای په نشو د روږدی کېدو یو لامل خپله بیکاری ګڼي، خو اوس یې نشه بیرته پرې شه ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکاره کیږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دای وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکاره ګرځي، خو د کار زمينه کورته برابر نه سي، هسې نه چې په نشو روږدی سي. دلته ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرېږي، کا په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای.
اوس دلته زمينه نسته. اوس ما ته مثلا د 100 روپۍ سوکراتي په 100 روپۍ وځي شکر کول لرم مثلا ول زیز خو چلیږم الحمدلله. هغه کزره ته مثلا د توای سیدا 500 روپۍ په 100 روپۍ مثلا د دې شپې د ورځې گزاره کوي. سی زین خلک چې په دغه وخت کې مسؤلیت نست، یو سات نشي وې د دنیا په غم کې نه سرونه پریشان وي. بیا هغه وخت د نشې ختم سي بیا هغه سوچونه در سره دي نه د خپل ځان سره غلطي.
دا په داسې حال کې چې د غزنی ډیری ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي. وجه یې هم سخت بیکاری، ګرانی او نبوختیا وي دي. دوی وایي دا د حکومتونو او وړوندي ادارو فرض جوړیږي چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم ترڅنګ د کار زمینه هم برابر کړي. دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغیږي، خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډیری برخه یې بیکاره ګرځي. میرویس خان د غزنی ولایت اوسیدونکی او دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بیکاره دی. نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نسی دوی به نشو کولو ته مخه کړي.
اسلامی امارت باید دانوی ځوانانو ته وظیفه ورکړي. که وظیفه ورنکړي دانوی ځوانان به ټول په نشه توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به تر سره کړي چې تر اوسه به چانه ویل دلی.
دا چې د غزنیګڼ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا ولایت ویان حافظ عمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل، موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې په دې برخه کې تر ډیره حده خلکو ته د کار زمینه برابره سوې هم ده او په آینده کې هم انشاءالله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای سو. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو ځوانانو ته د کار زمینه برابرول د هغې مسلم حق بولي، خو وایي د کار له نشتوالي څخه ځان په نشو روږدې کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده. دوی وایي نشو ته د ځوانانو له مخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي، بلکې ستونزې ورسره زیاتیږي او د کار ورکولو مخه نیول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له اسرائیل او حماس، د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان لپای تر رسیدو سره سم اسرائیلی جنگی الوتکو پرون په غزه کې لزګونه اهداف باندې خکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د وی تر هغه ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو او بل د حملو د پایل تورونه لګولې. لبلې خو ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې د بیا پایل لامل سخت اندېښنه ښودلې ده. دواړو ډلو اوربان کړو چې لامل یې تر ډیره په غزه تړانګه کې آرامي و، خو اوس یو ځل بیا د جګړو د تودو لمبو اورونه د اورونو په اړه راپورونه خبري کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
له نشتې ویونه ورسته د غزه او اسرایلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چودنو او بمبارۍ په غوګونو له خبراوي شول. د اسرایلو پوز وایي چې جنگي الوتکوې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړې چې حماس د اوربند د مودل پای تر رسیدو مخکې د دې هیواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړې. غزې ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړې او هوایي حملې پیل کړې. د غزه د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلې دي چې یوازې د پرونی ورځې د پایل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکي د اسرایلو په حملو کې ووژل شول. لبلې خوا د اسرایلو د پوځ یو ویاند ویلې چې تر اوسه هم 130 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرایلی وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان لهم له حماس سره یرغمل دي. لدې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان ینس لایر کی پرون خبريالانو ته وویل،
Parties to this conflict must protect civilians and provide
په دې کړکی کې خپل اړخونه باید د ملکی وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګلاته کې یقیني کړي. بشري مرستې باید بیل شرط دوام وکړي او یرغمل هم باید بیل شرط خوشي شي. ملګری ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیايي خدمتونو او نورو حیاتي
دوام. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو لمخې حماس ډلې د یوې اونۍ پترڅ کې 102 تنه يرغمل چې د اسرایلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرایلو خوشې کړي 210 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نور یې برمته کړل.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاستي درنو اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر به ساته د ازادي رادیو پی ال بی ال مطالب تاسو زموږ پر پاڼه اوري تر خوای بی ال بی ال موضوعات هم لوستلې شي. د ویډیو برخه هم زموږ فعال ده. ډیره مهمه خبرونه او تر څنګ نور مهم موضوعات زموږ پر پاڼه باندې شته او ځای پر ځای دي. اوس به ورشو بل راپور ته. د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نخترو او نور زنګلونو پر قومي تړو او ناغو ساتل دي. دوی وایي د کونړ په ډیری سیمو کې په تیرو نږدې څلور لسیزو کې په زیات اندازه زنګل وهل شوی او نختر پاکستان ته قاچاق شوی، خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړې چې زنګل ته زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکي وایي د طبیعي آفتونو اور لګیدنې له امله یو څه زنګل له منځه تللی، خو غوښتنه یې ده چې باید په پیاره غوډه کې ورسره مرسته وشي.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نخترو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخیستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپل خلکو ته اجازه ورکړي چې د قومونو له اجازه پرته ونه پریکړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کیږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسیدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصر الله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو، په شخصي شکل هم خل نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل: قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونی نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نشي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به مونږ واله او په دې خوړونو کې به مراوړل سوخ د پاره اوس هغه بند شي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ارو او لاسونو ساتلې، خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالی او پکې د لګیدلو ورونو لامل یو شمیر ځایونه له منځه تللي چې بیا احیاطې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن:
چپدر ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګیدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه دپاره دا شر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغې نه ختمه. چپه چپدره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپې درې غریب ولس ته د کار زمینه برابر شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي به وای د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړي او تر ډیره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړي. د دوی په وینا چې د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنگونو او نامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو او درنو اوریدونکو ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلې دي. خو مخکله دي چې ساسي پیغامونه خبره کوم، یادونه کوم چې خپل پیغامونه د واتس اپ د شمیرې لاري چې همدې پیغامونه په پای کې خبرې مو تر را واستوي. ساسي پیغامونه به د ازادي راډیو په بیا لابل خبرونه کې په نوبتي شکل باندې خبره شي. که پیغام مو تر اوسه پورې نه وي خبر شوی په تماوسه حتما د ازادي رادیو په یوه نه یو خبرونه کې ورته ځای ورکړ شوی دی. دا ود درګوم چې ازادي رادیو ته د خپل سنځ او نورو مشکلاتو په اړه هغه چې تاسو ورسره مخ یاست او غواړي غږ مو رسنه شي، ازادي رادیو ته راوستوي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي رادیو په بیا لابل خبرونه کې درته ځای پر ځای کړو. د دې ترخوا نور مهم موضوعات هم چې فکر کوي اړین دی او باید له خلکو سره شریک شي یا هم جالب سیوسی او ځینې جالب تصویرونه خلک هغه کولای شي ازادي رادیو ته راوستوي. زه استاد پیغامونه اورو خو وخت
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ملت د کلیکول سوالي صدر سره پوهیږم. کیم ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس بالحاله خلک استوګنه یا زندګي ونې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس بالحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه امیر احمد هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکی ولسوالۍ د سفیر په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي افغان بیسیم.
سلامونه نیکې له احترامات ته زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې ښکل ورځ او خوشاله یاست. زه د پکتیکا ولایت د اسخاوي د سوري اوسیدونکو یم. موږ د راټولو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسوي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړی نورستان کامدیش برګی مټال تچکم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی. د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سرک ډیر خراب دی، کندو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چارواکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي تر څو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه مونږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کې پیغام مو نشر کړئ. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.